امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخ لري د خبرونو لندېسته
د سترس سلیپ اداره وایي چې د سوری د حلب د خار نه 2000 ملکی خلک وتلی دي اروپایي اتحاد په روسي اقتصادي بندیزونه د شپږو نور میاشتو لپاره غځوي او امریکایي چارواکي وایي ولادیمیر پوتین په دې خبر و چې د روسي استخباراتي ادارو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی
نن جمعه ده د 1915 کال د قوس د میاشتې 16مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم دا هم د خبرونو تفصیل په ور سر کې څو نړیوال خبرونه د سری سلیب نړیواله اداره وایي چې پرون د پنځمه پرز د سوری د حلب د خارنه 2000 ملکی خلک وتلی دي چې اکثره یې زخمیان و د غیدره وایي چې د امبولانسونو او بسونو یو کاروان د حلب د ختیز نه روان شو د حکومت تر کنټرول لاندې د سیمو نه تیر شو او بل اخره د همدې خار هغه برخه ته ولاړه چې د یغیانو پلاس کده عیني شاهدان وایي خلکو د الله جل جلاله شکر په داس حال کې ایسته چې د ملګرو او کورنۍ د غړو مړی ترې پاتې و د سوری حکومت او یغیانو د درې ورځو لپاره اوربند کړی چې ملکیان او زخمیان د ختیځ حلب نه ووځي د اروپایي اتحاد چارواکي وایي پلان لري چې د شپږو نورو میاشتو لپاره په روسي اقتصادي بندیزونه وغځوي چې په دې هیواد فشار راوړي چې په یوکرین کې د سولې په موافقې عمل وکړي د اروپایي اتحاد د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ په بروکسلز کې غونډه درلوده او خایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په روسي د اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړي دا بندیزونه د روسیې په مالی انرژي او دفاعي سکتور وزکیږي روسیا به همدارنګه ونی شکړی هغه مواد صادر یا وارد کړي چې د نظامی او ملکی برخو په نظامی او ملکی برخو کې پکاريږي اروپایي ټولنې دغه بندیزونه د 2014 کال د جولای په میاشت کې ورسته تر هغه روسیې ولګول چې د یوکرين د کریمیا سیمه یې د ځان سره وتړله په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان مارسیال تورن جنرال جان ګرنوسکی وایي چې په استونیا کې د ناټو د ځواکونو د په یوېډي د جوړولو په برخه کې دوی تقریبا 11 میلیونه ډالر مصرف کړي دي د متحده ایالاتو تعهد څرګندېږي چې د ناټو سره لري جنرال ګرنوسکی وایي د ټاپا په نامه دغه پوځي اډې بیا رغونه د بالکان په سیمه کې د ناټو قوت او قوي اراده څرګندوي نور تفصیل د خلیل خان اوري
امریکایي جنرال جان ګرنوسکی ای پی خبري ایجنسی ته ویل چې د ناټو په دې پوځي اډه کې د انداخت حفظ و مراقبت او ګودام په برخه کې زیات کار شوی هغه وایي د خطرونو د دفاع کولو لپاره باید همدغه ډول چمتووالی ونیول سي د ناټو په دې پوځي اډه کې د نشه وشتونکو او ماشين ګنونو لپاره د انداخت نوي ځایونه جوړ شوی دي د ورګاډي یو وړوکی سټیشن هم پکې جوړ شوی چې کولای شي اډه ته مالونه راوړي او همدلته کښته کړي په استونیا کې د امریکا سفیر جیمز مینوول جونیئر د ټاپا په پوځي اډه کې د امریکا پنګه چونه وستایله او دای د خپل ژوندو د دوام یو برخه وګڼله استونیا لیتویا او لیتوانیا چې درې واړه د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونه دي په دې سیمه کې د روسیې نظامی فعالیتونو زیات اندیشمن کړی دي کله چې په 2014 کال کې روسیې د یوکرين د کریمیا سیمه لزانه پوری وټړله د دغه هیوادونو اندیشنې نور هم زیات شولې او د متحدالاتو او ناټو نه وغوښتل چې د روسیې د خطرونو د دفاع کولو لپاره دي عسكر ورولېږي امریکایي ځواکونه په دې تیرو څو اونیو کې د ټاپا په کم کې تمرینات کوي او تمه کې 400 برتانوي او 300 فرانسوي عسكر به راتلونکي کال په دې کم کې ځای پر ځای شي خلیل خان امریکا جغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غا غشنه د واشنگتن د سټوډنټ اوریدا هم د افغانستان دوه لن خبرونه په افغانستان کې پانګوال وایي که حکومت ورته د نفت او مایع غازو د تصفیه په برخه کې امکانات برابر کړي، دوی د امو سین د نفت او غازو په حوزه کې د 1,300,000,000 ډالر پانګونې ته چمتووالی لري. د افغانستان د نفت او غازو د ملي ټولنې چارواکي وایي دا پانګونه به افغانستان د نفت او غازو د مصرف په برخه کې په خپل ځان بسیا کړي. افغانستان په اوس وخت کې هر کال 2.1 میلیونه ټن نفت او 400,000 ټن مایع غازو ته اړتیا لري. د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نوروی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د یو سیاسي جوړجاړي په حق لا په خبرو اخته دی او چمتو دی چې د ولایت څوکۍ بل چا ته پرېږدي. استاد عطا محمد نور وویل د جمهور رئیس غنی سره د جمعیت اسلامي ګوند للارې د واک د شریکېدو په اړه په سلام مشورو بوخت دی. ښاغلی نور وویل چې جمهور رئیس غنی په دې لاره کې یو شمېر ګامونه هم اخیستي دي او زیاته کړه چې نور ګامونه به هم په همدې توګه واخیستل شي. او دا هم دوه نړیوال خبرونه. د ترکیه جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د سوریه په حق لا په ټلیفون خبرې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د پنځم په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس بارک اوباما سره په ټلیفون کې د عراق او سوریه د وضعیت په حق لا خبرې کړې دي. نور تفصيل د شافی سردار نوري.
د ترکیه جمهور رئیس وایي د شاغلی اوباما سره د عراق د وضعیت په حق لا اندیشنه شوډلې. اردوان وایي ویر لري چې شیعه ملیشیا ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د تلفار شارګوټي ونیسي او کوردی وسلوالي ډلې به د سنجار شارګوټي ونیسي. اردوان وایي په تلیفوني اوږدو خبرو کې په دغو دواړو ښارونو کې د وضعیت د کنټرول لپاره د ترکیه او امریکا په مسؤلیتونو بحث وسو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان همدارنګه وویل چې د سوریې د حلب د شار څخه د ملکي خلکو او ټپیانو د وټلو پروسه د نږدې څخه څاري. اردوان وویل چې تر دې دمه 1,500 ملکیان او زخمیان د دې شار څخه وټلي او د ادلب ولایت ته رسیدلي دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او روسي خبر ده چې امریکایي چارواکي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې خاطر د امریکا د جمهور رئیس د معلوماتو غلا کول څارل چې ډونالد ټرمپ انتخابات وګټي. دغه چارواکو ویلي دي چې د روسي استخباراتي ادارو غوښتل په دې کار سره په امریکا کې په دیموکراسۍ د خلکو باور له منځه یوسي او د ټرمپ سره د جمهور رئیس د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. د امریکا استخباراتي ادارو هم د نتیجې ته رسیدلې دي چې د روسي استخباراتي ادارو د ځینو ادارو او افرادو معلومات غلا کړې دي، خو په خپل روسي بیا د غتورونه رد کړې دي وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاس نه دا وهلې. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم ویلي دي چې د نومبر د میاشتې د 8 مینټې د جمهور رئیس انتخابات په عدالتانه توګه ګټلې دي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي بیا ویلي دي چې احتمال شته د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې خبر و چې د روسي استخباراتي ادارو د امریکا په انتخاباتو کې لاس وهلای.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې دی رپورټه. د شمالي ولایتونو کوچان وایي چې حکومت ورته لتیرو لاسو کالو را پدې خوا هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د دوی د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. ګل رحیم نیازمن لکندوز څخه رپورټ راکوي.
په مزار شریف کې د شمالي 15 ولایتونو د کوچانو سرخیلانو ویل چې حکومت ورته لتیرو لسو کالو را پدې خو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او هغه ستونزې چې د دوی د مالداري د پرمختګ په مخ کې خنډ دي نه دي حل شوی. په شمالي ولایتونو کې کوچان پدې مخ راټول شوی و چې په شمال زون کې د کوچانو د ستونزو د حل لپاره شورا جوړ کړي. په افغانستان کې د کوچانو لوی رئیس دلاور فیضان ویل چې مزار شریف ته د دوی د سفر هدف په شمال کې د کوچانو د سراسري شورا جوړول، د پوهنې په برخه کې د کوچانو د ستونزو هوارول او د دوی د مالدارۍ پیوړی کېدل دي. فیضان ویل چې کوچان له دولت سره د چارو د سمون په خاطر هم غږیدي او زیاته کړه
څنګه کوي چې افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکو، د کوچانو د صحت پاملرنه وکړو او د ماره په برخه کې کوچانو ته څنګه کولای شو چې مکتبونه ورته جوړ کړو، هغه کوم مکتبونه چې جوړ دي هغوی څنګه حمایه کولای شو، او حتی لوړ زده کړو لپاره په داخل افغانستان کې او یا بهر له افغانستان څنګه کولای شو چې کوچان سره منسجم کړو، د دوی لپاره بورسونه پیدا کړو، څه مونږ پیدا کړي دي، څه مونږ ولېږل او د څه لپاره اوس کار کوو. تعهد مو دا کوي چې مونږ کوچان به د افغانستان په سطحه د افغانستان په سیاسي ثبات، سولې او امنیت کې دولت ته لاس ورکوو.
په بلخ کې د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق وویل چې له تیرې یوې لسیزې را په دیخوا په شمال زون کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې.
شمال کوچیانو د خپلو ستونزو د حل په خاطر باندې یو تصمیم ونیو چې د شمال د کوچیانو سرسري شورا تر نامه لاندې واحد شورا جوړ کړي چې دا به د شمال فساد د کوچیانو د ستونزو د حل په هکله باندې کار کوي. د شمال د کوچیانو د غټو حقوقو څخه چې موږ ژر باید دعوه وکړو، یوه دا ده د افغانستان د ټولو کوچانو لپاره په وه ټاکنیز حوزو تقسیم شوی دی چې په دې کې د شمال نه ولایتونه یوه حوزه قطعاً وایي قبول نه میکنیم.
نوموړي زیاته کړه چې کوچیانو ته د تذکیرو نه ورکول د څړځایونو غصب او د معارف په برخه کې د دولت نه پاملرنه د دوی عمده ستونزې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د کوچیانو د څړځایونو د غصب موضوع تایید کړه. ویل چې د کوچیانو له دغې نوې جوړې شوې شورا سره به په همغږۍ د دوی د ستونزو لپاره د حل لارو ولټوي. په دغه غونډه کې د کوچیانو دوه تن استازو د خپل ستونزو په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړه.
په دا 15 کال کې موږ ته یو وجه دغه نه دی راغلی. موږ میږې د لاس ورکړي دي او اوبه نه لرو، سړکونه نه لرو، مکتب نه لرو، دغه عمده مشکلات یې وکیل نه لرو. په اوزو تقسیم کړی ده او ولایت په یو وکیل موږ نه وکیل لرو، نه په شورا کې لرو، نه په شورای ولایتي کې لرو.
دا نه لرو موږ زیاتره مرتب نه لرو. کښین دي چې ورور زیاتره یې به کېدار بدر یو دوه بوس خو دې فازه بي بل زیاتره د شولګر په شکوتل کې ورځ موږ هم سلو و پم دوس میری زیاتره په هغه د مخ واو کې په توپان کې مړ شو. او دا جلا کوه را ماده چې تمام دنیا ته معلومه ده شولګر کوي.
له انقلابونو او جګړو د مخه د افغانستان کلنۍ بودیجه ته 25% عایدات د مالدارۍ لخوا اضافه کېدل، خو اوس مهال د مالدارۍ له لارې د دغه هیواد بودیجه ته د پام وړ عایدات نه دي اضافه شوي. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې کوچیان ګڼې ستونزې لري چې له امله یې د دوی کاروبار ته زیان اوړي. که مالدارۍ ته پاملرنه وشي او پرمختګ ورکړل شي، افغانستان به یو ځل بیا له دغې لارې ښه عایدات ولري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی مرکیته په جنوبی حوزه کې د کتلوی معافیت مسؤلین وایي چې په دې حوزه کې د پولیو وایروس کنټرول شوی، خو دوی له پاکستان څخه له راستنیدونکو کډوالو ماشومانو څخه د وایروس د انتقال خطر ویني. د کتلوی معافیت امیر ډاکټر نظر محمد له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې دوی خپل پاملرنه له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو ماشومانو وقایته زیاته کړې. زموږ همکار عزیز الله پوپل له ډاکټر نظر محمد سره په دې باره کې مرکه کړې ده.
په جنوبی حوزه کې له تیرو درو ورځو راهیسې د پولیو حوزوي کمپاین شروع شوی دی. مونته نن په وقفي ډول باندې دا کمپاین درېدلې. علت څه دی ولې دوه ورځې دا کمپاین اوسو او درېیم ورځ درېدلې دي؟
زموږ د ساب کمپاین یا فوکلایزا کمپاین د وزې په ساته په دسمبر پر 12-14 رسمان شروع شو. پر 15 موږ وقفه لرو. هغه کوچیان چې بیدی یا مریضی یا پاتی یا غیرازیری یا رادی موجنن آغا ماشومان موج خپل لست پا آغا براز چه رزاکار کورت دی آغا پاتم کشنیان لستی نن طول تیم سرکشینی آغا کشنیان چه پا هر کلستر مربوطی آغا لستی و دا کورو لمبر یاداشتی سبا عملا طول تیم و ساید تزی آغا پاتا یا غیرازیر کشنیان یا رد کشنیان تا واکسین ورکی سبا هم موج دا کمپاین ورست.
بله، دا اوس د روزګان په ځینو برخو کې نامنی د عملان جنگ روان دی. هغه راپورونه چې موږ لرو د سیمې له خلکو سره چې موږ غېدلې واکسین نه دی ورته رسیدلی. دغه راز د لشګا په ځینو مرکزی نقاطو کې د بوست په ساحه کې مثلا دوهم درې موزه کې هلته لا هم د پولیو ټیمونه نه دي توانېدلي چې کوچنیانو ته واکسین ورسي. د دې جریان له څه قرار دی؟
واقعیت لري چې د روزګان په ولایت مرکز کې 15 کله سره چې هلته فعال جنگ دی یو خط هلته موږ ټیم نه رسیدګي نشي کولی. همچنان چوری ولسوالۍ کې په دوو کلسترو کې بعضې محدود کلي پاته دي چې هغه هم انشاءالله د کمپاین په شپږمه ورځ به کوریږي. همچنان د هلمند د بوس هغه درېیم او څلورم ناحیه کې چې فعال جنگ دی هلته موږ ټیمونه نشي کولی چې هلته هغه ماشومانو ته واکسین ورسي.
د سیو باور موجود دی چې په دغه شپو ورځو کې په ځینو ساحو کې هغه د جنگ شدت کم شوی دی، یا هم د هوا د سړېدو سره په نظامی او جنگی مسایلو کې کموالی راغلی دی. له دغه فرصت څخه په استفاده باندې څه مشخص پلان لري چې د کال په جریان کې هغه پاتې ساحې له واکسین څخه اوس د واکسین تر پوښښ لاندې راسي؟
بله، و هغه ساحې چې موږ پاتې د جنگ ساحې یا وزارت فعال جنگ موږ هغه ټیم هغه واکسین او هغه مالی مسائل موږ ساتو. هر وخت چې زمينه مساعده سوله موږ خپل کمپاین عملا شروع کوو په هغه ساحه.
دا اوس چې مثلا د جنگ شدت په ډیرو ساحو کې کم شوی دی، کومې ساحې دي چې مثلا پاتې وي او اوس د تاسې هغه ساحو ته رسیدګي کړي؟
اوس اول دا د شولې کوټ، د ترین کوټ او د کندهار پر لار باندې په شولې کوټ کې فعال جنگ چې موږ پنځه کاله سره په چیرن کې موږ سپاتو اوس امنیت تامین دی. دا پنځه کاله سره موږ کوار کړل.
د روان میلادي کال د وروستۍ ورځې دی، په جنوبي حوزه کې موږ یو د پولیو مثبته پیښه په هلمند کې او بل په هم په کندهار کې لرو. اوس مندنې او څېړنې څه شي؟ د ویروس هغه جریان په کوم حد کې دی؟ خطر لا هم موجود دی نه دی؟ چون له هر پلوه ډیر زیات توجه ده د پولیو محبې ته. د کال په اخیره کې مو ارزونه او مندنه چی شي؟ د کمپاینونو په نتیجه کې مثبت طرف ته تللی یو کله هم کار ته ضرورت څه؟
په دې حوزه کې د پولیو ویروس سرکولیشن مدرول دی، اما موږ خطر ډیر احساس د مهاجرو کوو چې د اخوا څخه مهاجر راځي، خدای نه خواسته دغه ویروس د انتقال نه کې و زموږ حوزې ته. یواځینی مشکل چې لرو د مهاجر، خو بیا هم موږ ټیمونه آماده کړي دي، هم چې راځي هلته واکسین اخی بیا نو د خودی افغانستان.
تشکر جوړ
نه خیر اوس.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د عراق او سوریه په سر د ایران او ترکیه ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی، او په داسې حال کې چې په دغو دواړو هیوادونو کې جنگ روان دی، ایران او ترکیه کوشش کوي چې هلته د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. له استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورین جونز د رپورټ مهم ټکي به سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د ایران او ترکیه ترمنځ د رقابت او سیالۍ په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عراق او سوریه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د نفوذ د پراخولو په سر د مستقیم نظامي ټکر ویره راپیدا شوې ده، او دا اندېښنه هم موجود ده چې د ایران او ترکیه طرفګني به په سیمه کې د مذهبي شخړو د اور لمنه نور هم پراخه کړي، او د دې امکانات هم دل کېږي چې د ایران سره رقابت به د ترکیه او د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لپاره لاره برابره کړي. په رسمي توګه خو انقره دا وایي چې له تهران سره نږدې دوستانه اړیکې لري، او د ترکیه د حکومت طرفدار اسلام پلوه مطبوعات بیا د دې قضیې پر بل اړخ باندې زیات تاکید کوي. د ترکیه د حریت د ورځپاڼې لیکوال او د المانیټر د ویبپاڼې چلوونکی سمی ایدیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
It is very telling that we have what appears to be an intense anti-Iranian
campaign. پر څرګند ډول ښکاري چې په ترکیه کې د اسلام په طرفدارو مطبوعاتو کې د ایران پر ضد سخته مبارزه روانه ده. ما د حکومت په طرفدارو اسلامي مطبوعاتو کې د یو شمېر مهمو شخصیتونو لیکنې او مقالې لوستلې دي. هغه ټول داسې توجیه کوي چې ایران په سیمه کې ایوازې د ترکیه رقیب او سیال نه، بلکې یو ستر دښمن دی چې د شیعاګانو د مذهبي عقایدو د پرول لپاره لګیره کار کوي. تر اوسه لا داسې څه په سترګو نه دي لیدل شوي چې وښيي چې ترکیه غواړي چې نیغ په نیغه له ایران سره نظامي ټکر وکړي. دواړه هیوادونه په عراق او سوریه کې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله په نیابتي جنگ کې اخته دي، او د سنیانو په قیمت خپل نفوذ هلته پراخه کړي. د نړیوالو اړیکو لپاره د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاوره آسیا سوزن وای چې ترکیه په سیمه کې د مذهبي شخړو او تلمن وهل نه غواړي.
یوازې
د بشري عاطفې له مخې د عراق د سنیانو د سرنوشت په اړه اندېښمنه ده. ګورو چې د دغو وسلوالو ملیشو د عملیاتو په نتیجه کې په ټوله سیمه کې ډیموګرافیکي بدلونونه راغلي دي. ولسونه له یو ځای نه بل ځای ته کوشیدلي دي. اصلي او بومي خلک له خپلو کورونو نه په جبر او زور بې ځای کېږي او ځای نور خلک نیسي. مونږ صرف له دې خاطره د دغو ملیشو مخالفت نه کوو چې شیعګان دي. زمونږ هدف دا دی چې د سیمې ډیموګرافیکي جوړښت باید وساتل شي، که هغه د عراق د موصل او تلافر په ښارونو کې وي او یا د سوریې د جرابلس او الباب په ښارونو کې وي او داسې نور. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د عراق سرحد ته د ترکیې د پوځ ټانکونه او عسکر لیږلي دي او خبرداری ورکړی دی که په عراق کې د داعش سره د جنګ په پلمه په موصل او تلافر کې پر عراقي سنیانو باندې د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو ظلمونه له حده واوښتل، د ترکیې پوځ به بې تفاوته پاتې نه شي او مداخله به وکړي. خو د ترکیې مشکل په دې کې دی چې ټول ګاونډیان یې ورته د شک په سترګه ګوري، د اور لمبو ته لمنه وهي. یو شمېر څېړونکي په دې یقین دي چې له ایران سره تشنج به د ترکیې سره کومک وکړي چې د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس سره خپل همکاري له سره پیل کړي، ځکه په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې اړیکې دا وخت ډېرې سړې شوي. ټرمپ په سیمه کې د ایران د سیاسي او پوځي نفوذ د پراخېدو کلک مخالف دی او ډېر امکان لري چې د امریکا دریځ نور هم سخت شي. ژورنالیست او کارپو سمیدس په دې اړه وایي چې د ذات البیني ستونزو او اختلافاتو سره سره اردوان او ټرمپ کولای شي چې د ایران پر ضد یو مشترک دریځ غوره
کړي.
کېدای شي چې د دواړو ترمنځ یو ډول ناپاک ائتلاف رامنځته شي، خو دا چې ټرمپ له ایران سره مخالفت لري اصل وجه دا ده چې ایران خپل ځان د اسلام په نوم معرفي کوي. د دواړو ترمنځ کوم ستراتیژیکي او ایدیالوژیکي اختلافات نه دي موجود او د ښاغلي ټرمپ د اسلام ضد نظر په ترکیه باندې هم تر یو حده پورې تطبیق کېدای شي. هغه چې هر څه کوي په سیمه کې به د ترکیې د پالیسۍ پورې اړه ولري. انقره له اسرائیل نه هم د ایران په مقابل کې ګټه اخیستی شي، ځکه چې اسرائیل له ایران سره دښمني لري او پر ضد د سخت دریځ غوره کول غوښتنه کوي. اسرائیل او ترکیه تیره میاشت بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې قائمې کړې. تر اوسه پورې ایران او ترکیه په خپل منځ کې د همکارۍ او رقابت ترمنځ موازنه ساتلې ده، مګر یو شمېر څېړونکي خبرداري ورکوي که ترکیه له ایران سره نیغ په نیغه لاس په ګریوان شي شاید چې غټ نقصان به وکړي، ځکه چې ایران تل په ډېر ماهرانه ډول په سیمه کې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله خپل دښمنان له منځه وړي او خپل هدفونه لاسته راوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونه بل رپورت، ملګرو ملتونو د 22.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې د نړۍ په درو دېرشو هیوادونو کې د بیوازلو او هغو خلکو سره بشري مرستې وسی چې د خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین پر رپورت کې واوري.
ملګری ملتونه وای نړۍ د یو داسې بشري ناورین سره مخ ده چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خوای ساری نه دلیدل شوی. دغه سازمان وای چې همدا اوس 128 میلیونه خلک د جګړو او قدرتي آفتونو له وجې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بې ځای شوی دي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه اداره د 93 میلیونه داسې کسانو سره د مرستو په خاطر پیسو ته اړتیا لري چې زیات د خطر سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي دي دغه کسان عاجل مرستو ته اړتیا لري چې ژوند یې وژغورل شي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال سټیفن اوبرن وایي چې د مرستو په دغه پیسو به په نړۍ کې د لسګونه میلیونه خلکو ژوند وژغورل شي.
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
په دغه پیسو باندې چات په جهیل او جنوبي سودان کې خلکو ته خوراکي مواد برابر شي چې نګدې د دولګې بلشي. په سوریه، عراق او یمن کې به هم خلک پرې وساتل شي چې مرستو ته سخت اړتیا لري او د هغو ماشومان سره خونځي ته پته کې به هم مرسته وشي چې د قدرتي آفتونو په خاطر خونځي ړنګ شوی او د درس نه محروم پاتې دي. په سوریه کې بشري وضعیت د ملګرو ملتونو تر ټولو غټ اندېښنه ده. ملګرو ملتونو وایي چې په دې هواد کې تقریبا 13 میلیونه خلک دې ته مجبور شي چې خپل کور کله پرېږدي او نور سیمو یا هوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر ښاغلی اوبران یو ځل بیا وایي چې د دې خلکو سره د مرستو کول د ستونزې حل نه بلکې یوازې یو وړه مرسته ده. اوبران وایي یوازې سیاسي حل کولی شي چې په سوریه کې د خلکو کړهونه ختم
کړي.
د بشري مرستو ادارې یوازې کولی شي چې خلکو د خوراکي مواد، سرپناه او درو درمل برابر کړي، یا هغوی ته چې بې ځای شوي دي د څښاک پاکې اوبه، حفظ الصحه او یا داسې مرستې ورسره وکړي چې خلک پرې یوازې ژوندي پاتې کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې ترڅنګ په یمن، جنوبي سودان او نایجیریا کې هم سلګونه زره خلک بې ځای شوي دي او زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2 میلیونه خلک یوازې د جنوبي سودان د جګړو او نورو ستونزو په خاطر تښتیدلي دي چې 80% کې مېرمنې او ماشومان دي. د سری سلیب نړیوال اداروي پرون د سوری د حلب د خارنه 2000 ملکی خلک وتلی دي چې اکثره یې زخمیان دي. د غیدروي چې د امبولانسونو او بسونو یو کاروان د حلب د ختیز نه روان شو، د حکومت تر کنټرول لاندې سیمونه تیر شو او بل اخره د همدې خار هغه برخه د ولاړ چې د یغیانو په لاس کې ده. د سوری حکومت او یغیانو د درې ورځې لپاره اوربان کړی دی چې ملکیان او زخمیان د ختیز حلب نه ووزي. غنی شایدان وای خلکو د الله جل جلاله شکر په داس حال کې سچې د ملګرو او کورنۍ د غړو مړی ترې پاتې و. د اروپای اتحاد چارواکي پلان لري چې د شپږو نورو میاشتو لپاره په روسي اقتصادي بندیزونه وغځوي چې په دې هیواد فشار راوړي چې په یوکرين کې د سولې په موافقې عمل وکړي. د اروپای اتحاد اتوشتو غړي هیوادونو مشرانو پرون د پنځشنبه پر ورځ په بروکسلز کې غونډه درلوده او خای چې پراتلونکو څو ورځې کې به په روسي اقتصادي بندیزونو د دوام اعلان وکړي. اروپای ټولنې دا بندیزونه د 2014 کال د جولای په میاشت کې ورسته تر هغه په روسي ولګول چې د یوکرين د کریمیا سیمه یې د ځان سره یو ځای کړل. امریکا په استونیا کې د ناټو د ځواکونو په یوهډي 1.5 میلیونه ډالر مصرف کړی دی. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان مرسیال تورن جنرال جان ګرونسکي وایي په استونیا کې د ناټو د ځواکونو د دیاډې جوړول د ختیځ اروپا سره د متحده ایالاتو تعهد څرګندوي. جنرال ګرونسکي وایي د ټاپا په نامه دغه پوځي اډې بیا رغونه د بالکان په سیمه کې د ناټو قوت او قوي اراده څرګندوي. په افغانستان کې پنګاول وایي که حکومت ورته د نفت او مایع غازو د تصفیې په برخه کې امکانات برابر کړي، دوی د امو سیند د نفتو او غازو په حوزه کې د 1.3 میلیارد ډالرو پنګونې ته چمتووالی لري. د بلخ ولایت سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د یو سیاسي جوړجاړي په حق له خبرو اخته دی او چمتو دی چې د ولایت څوکۍ بل چا ته پرېږدي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای د پنځشنبه پر ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره په تلیفون کې د عراق او سوریه د وضعیت په حق له خبرې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس وای د خاغلی اوباما سره د عراق د وضعیت په حق له اندېښنه خوده لی. اردوان وای ویل لري چې شیعه ملیشی ډلې چې ایران ملاتړ کوي د تلفر خرګوټه ونیسي او کوردی وسلوال ډلې به د سنجار خرګوټه ونیسي. اردوان وای په تلیفون کې اوګدي خبرې وشولې او په دغه دواړو خارونه کې د وضعیت د کنټرول لپاره د ترکی او امریکا په مسولیتونو بحث وشو. او روسي خبر ده چې امریکایي چارواکي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې خاطر د امریکا د جمهوریت رسد د معلوماتو خلا کول څارل چې ډانلډ ترامپ انتخابات وګټي. دغه چارواکو ویل دي چې د روسي استخباراتي ادارو غوښتل په دې کار سره په امریکا کې په دیموکراسي د خلکو باور لمنځه یوسي او د ترامپ سره د جمهوریت رسد د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې هم د نتیجې ته رسیدلې چې د روسي استخباراتي ادارو په امریکا کې د ځینې ادارو او افرادو معلومات اغلا کړی دي، خو په خپل روسي بیا دغه تورونه رد کړی دي وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاس نه دی وهلی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې باندې اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 15 او شپه ته به هوا سړه وي، منفي 1 درجه به وي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 22 ته 3. په هرات کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 18 ته 1. په جلال آباد غزنی کې به هم نن اسمان شین وی، په غزنی کې به نن د شپې د خو هوا سړه وي، منفي 2 درجه به وي. په مزار شریف کې به نن باران وسی، د تودوخه لوړه درجه 12. په هلمند او فراه کې به نن اسمان شین وی. قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونی محترم همکاران حاضر دي. دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.